سلامونه ستړي مشه تاسو موږ غاګل ازادي رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ له هیوادونو غوښتل چې د بشریت پر ضد د جرم په توګه د جنسیتي اپارټایډ د قانوني کولو ملاتړ وکړي. بینټ نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي په تل کې چې په نیویار کې د بشریت ضد د جرمونو د کنوانسون په اړه بحثونه پیلېږي، دی د ښځو نجونو پر وړاندې د تبعیض په اړه له کرې ډلې سره یوځای دی. په نیال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ استازي چې چاریه د پخوانی جمهوری حکومت چارواکی نصیر فایق کی ویلی چې د ملګرو ملتونو په مقدماتي کمیټه کې د بشریت ضد د مجازاتو او جنایتونو د مخنیوي پر فوري اړتیا ټینګار کړی. نموړي پر خپل اکسپانې په بیان کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د سیستماتیکو منظمو تاوتریخوالي قرباني دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمېر لوړ پوړو استازو د افغانستان وضعیت د جنسیت پر بنسټ اپارټایډ بللی، خو تر اوسه یې قانوني بڼه غوره کړې نه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیټ سی آر خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګیدلې محدودیتونه بنسټیزو خدمتونو او د عامه سرچینو ته د دوی لاسرسی سخت محدود کړی او ډېرې کورنۍ له سختو مالي بحرانونو سره مخ کړي. په غراپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا اړوند ریلیف او ویب پاڼې د سیشن به پوره سپور کړی، هغه افغانانو چې په اسلام آباد لورپنډۍ او شاوخوا ولسوالۍ ولکه اټک کې ژوند کوي له خپل کورونو د ایستلو د پولیسو لخوا د زورونی نیونی او شړلو د پیښو د زیاتوالي راپورونه ورکړي دي. د راپور له مخې په خیبر پختونخوا ایالت کې سیمه ایزو چارواکو ته د کډوالو د میشتیدو ځایونو د بنسټیزو تاسیساتو د سپارلو لړۍ ګړندې شوې ده. پاکستان په وروستیو دوو کلونو کې ډیر شمیر کډوال بیرته افغانستان ته په زوره اخراج کړل او هغوی چې په پاکستان کې ژوند کوي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. داس پانی په شمال ختیځ کې پرون سه شنبه د مسافرونکو اورګاډي په یو بل پیخه کې یو کس مړ او و درش نوټه کې شوې دي. دا پیخه د ورځې وروسته له هغه رامنځته شوه چې د دې هیواد په جنوب کې د دوو اورګاډو د ټکر په مرګونی پیخه کې لک تر لګ 240 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړ. د سیمه ایزو خدماتو ادارې ویلي چې په پرونی پیخه کې یو کس مړ شوی چې هغه د اورګاډي چلوونکی و. د زیر سنیو لخوا په خبرو شو انځورونه ویډیوګانې کې ښکاري چې د اورګاډي مخکینی برخه زیانمنه شوې ده. افغانستان د کرکټ ټرنونو سکلونو کم عمره لوبډلې نن تانزانیا ته د نه وکټو په توپیر ماته ورکړه. د تانزانیا لوبډلې د ټاس یا پچ په ګټلو سره توپونه غوړه کړې وو. د ټولو واړو په سوځیدو سره د افغانستان لپاره د پنځو اتیا منډو هدف ټاکلی وو. افغان لوبډلې وکولې شو د یو لوبغاړي په سوځیدو سره دغه هدف پوره کړي. بل پلو بیا ټاکل شوې ده چې نن ماښام د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ویسټ انډیز سره په شارجه کې مسابقه وکړي. افغان لوبډلې د دوشنبه په ورځ هم په متحده عرب اماراتو کې له ویسټ انډیز سره د شلو اورونو لوبه وکړه چې هغه لوبه یې د 38 منډو په توپیر وګټله. په پام کې نشته د افغانستان او ویسټ انډیز لوبډلې سبا هم سره مخامخ شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه میکروفون ستاسو پروگرام د مو ظفر د سیال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوي. په افغانستان کې سور ژمی د یو نړیوالو ادارو په ځلونو راپورونه ورکړي دي چې د دې هیواد اوسیدونکي له بشري بحران او همدارنګه قطع سره مخامخ دي. دغه ادارو یا د خپلې بودیجې د ترلاسه کولو او یا هم واقعا په افغانستان کې د روان بشري بحران د نړۍ ته ښودلو لپاره په دې هیواد کې داسې ارقام وړاندې کړي دي چې په افغانستان کې په ملیونونو خلک بشری مرستو ته اړ دي او دوی سره باید مرسته وشي. تازه د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی ویلي چې افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژي له پلوه د نامنې تر ټولو لوړې کچې هیوادونو څخه دی چې د دغې کړکېچ سره لاسو ګریوان دی. دغه بنسټ په یو تازه بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼې خپور کړی دی چې ویلي دی چې د تولیدونکي او مصرفونکي برېښنا ترمنځ د پام وړ واټن موجود دی. افغانان او همدارنګ کوم کسان چې کاروباریان دي دوی هم شکایتونه لري چې برېښنا نشته، همدارنګ فقر ده، بېوزلي ده، کار خلکو ته نشته ده او وسره پڅنګ کې له دواړو هیوادونو چې د افغانستان ګاونډیان دي، ایران او پاکستان، له پاکستان سره لارې بندې دي او په ایران کې روستیو مظاهرو په سوداګرۍ باندې اغیز کړی دی او دوی په کافي اندازه نشي کولای هغه خواړه چې ضرور دي ورته لاسرسی پیدا کړي. خو په ټوله کې واقعا درنه د افغانستان سره باندې که چیرته یو څوک نشي کولای کافي خوړو ته لاسرسی پیدا کړي، څه ډول خواړه تر لاسه کړي تر څو وکولای شي د بدن ویټامینونه پوره وساتي. د افغانستان په جنوب کې څه وضعیت دی چې وچکالۍ ځپلې همدارنګه خلک د وچکالۍ له کبله له سیمو کوچېدلې دي او نورو سیمو ته تللې دي. د دې خلکو حال به هم در سره شریک کړو. له دې سربېره دا چې د غندړيواله ادارې د بودیجې غوښتنې کوي او په افغانستان کې ډېر لوړ رقم وړاندې کوي چې دغه شمیر افغانان بشری مرستو ته اړمن دي. دا رقم څومره په ځای دی واقعندره د افغانستان سره باندې د پروګرام کې پر خبرې کوو. ملمانه را سره شته په زابل ولایت کې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول اسمت الله عمری، د اقتصادي چارو متخصص او کارپو ډاکټر بهاند بشیر دوتیال او همدارنګ د خورو او غذایی موادو متخصص ډاکټر همین لودین را سره دي. تاسو درې وړ قدرمن پروګرام ته ستړي مشه، مننه چې وخت مو پرې خود را سره ګډون وکړي. لودین صاحب، تاسو فکر کوم نظر صاحب تاسو سره خبرې کړي دي، وخت مو کم دی، اول به پیل تاسو سره وکړو. نړیوالې ادارې هم درنګ خپل افغانان هم چې کلمو په پروګرامونو کې یا په راپورونو کې ورسره خبرې کوي شکایتونه کوي چې ژمی سخته، کافي خواړه نشته، د قیمتي ده په بازارونو کې، او هم درنګ بشری مرستې په افغانستان کې لکه څنګه چې پوخاوي اوس خلکو سره نه کیږي. تاسو د تغذیه په برخه کې کار کوئ، د خوړو په برخه کې پوهیږئ، که چیرته دغه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي او ژمی د خلکو بیا د ژمي په موسم کې خوړو ته زړه ډیر کیږي، که څه هم ورځې لنډې وي خو خواړه خلک ډیر خوري، که چیرې څوک په کافي اندازه خوړو ته لاسرسی ونه لري، څه ډول خواړه وخوري یا نسې څه وخوري چې هغوی سره مرسته وکړي خپل هغه بدن یو څه با انرژي وساتي؟
تاسو ته د زادله دو ټول کارکونکو ته او خوګو ملمنو ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. خله دا چې ټول به روغ جوړ یو ولاد هم سی روغ وساتي. تغذیه چې دا د ژوند تر ټولو اساسي موضوع ده، د ژوند پایل نه تر پایه پورې د هر انسان سره نښتې ده. بدون د تغذینه او بدون د مناسب خوړو نه ژوند ادامه نمومی. دا چې خلک کم خواړه وخوري که ژمی وي یا نور موسمونه وي، زه لومړی یو لوی فارمول کیدم چې عمدتا دا څلور غټ ډوله خواړه باید تل په خپل دسترخوان هر څوک ولري، ځکه چې خواړه نه تنه د روغتیا لپاره دي بلکې دا د ودې لپاره دي او دا د بیلابیلو ناروغیو څخه د وقایي او مخنیوي لپاره هم دي. نو لومړی ټول هغه خواړه چې د حیواني محصولات څخه لاسته راځي، کاغه غوښه وي، کاغه لبنیات وي، که شوده وي، که ماسته وي، که پنیر وي او که نور د شودونه لاسته راغلي غذایی مواد وي. دویم ډول خواړه هغه حبوبات دي چې هغه معمولا لوبیا، نخود، عدس، مې چې زمونږ جنوبي ولایتونو کې شنه ماش، هم بولی، دا دویم ډول خواړه دي چې باید خوړو کې شامل وي. دریم ډول خواړه هغه دي چې زمونږ استاد د ژوند لپاره لکه د تیلو په څیر حرکت، انرژي او موږ ته خوځښت چلاکي انرژي لرونکي خواړه دي چې هغه د غنمو څخه جوړ شوي اوړه او ډوډۍ دي، وریجې دي او الوګان یا کچالان چې بولي. څلورم ډول خواړه سبزیجات او میوه‌جات دي. نو دا ټول خواړه باید روزمره د هر فرد او د هرې کورنۍ په دسترخوان موجود وي. دا چې ممکن ځینې کورنۍ یو ډول خوړو ته اړتیا لاسرسی او توان ولري او نورې کورنۍ بل ډول، زه به د مخکې د دینه چې زه یو دوه درې واضحه غذایی هغه جوړ شوي خواړه تشریح کوم، زه به یو لفظ ویم، تل قیمتي خواړه مهم او بارزش شنوي، بلکې ډیر ارزانه خواړه شته چې ډیر ګټور دي او زمون د بدن اړتیا پوره کوي. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ خپل ذهن کې او خپل سلوک کې بدلون راولو او هغه خواړه چې زمون بد راځي او د ضرورت لپاره او د بدن د اړتیا لپاره مهم دي، خپل ذهن کې وتځي ورکو او ګراني کو خوندول کو، چې زما په ذهن کې خواړه خوندور راغلل به ډیر خلګي. حکما ذهن کې وتځي ورنکو اخواړه به ډیر بدوي. نو کچی ته یو کورنۍ وي، بل خاص په دې ژمي کې، په ژمي کې هغه خواړه ډیر مهم دي چې په کیفیت پروتین ولري. دوهم هغه ډول خواړه مهم دي چې هغه د بدن معافیت لوړ بوزي، د بیلابیلو ناروغیو مقابل کې د بدن مقاومت لوړ بوزي. نو دا خواړه ډېر په بیلابیلو سبزیجاتو او میوه‌جاتو کې شته. زه به یو دریو یا څلورو سبزیو نوم واخلم. ټول لومړی ګازره ده. ګازره کې ډېر زیات ویټامین ای شته چې د بدن معافیت لوړ وړي. د دې تر څنګ شلغم یا ټیپر چې زمونږ هیوادوالو اکثریت ورسره دښمنی ده، اما ولس اطلس دوله با کیفیت غذایی مواد لري چې ویټامین سی، ویټامین ای، فایبر، انتی اکسیدان چې د بدن هغه فری رادیکلز یا هغه ناسم خواړه چې موږ یې نشو جذبول او هضمول، د دې انتی اکسیدان په اصل منځوي او زمونږ جلد، زمونږ بدن د هغه د خطرونو نه بچ پاتې کیږي. دریم ډول غذایی مواد ګلپی دي چې هغه هم بیلابیل ویټامین ای، ویټامین سی، فایبر، پوتاشیم، کلسیم او دا لري. او څلورم ډول کدو یا کدوګاک دي. دا مې په دې خاطر لږ د مشاله ویلي چې زه اوس یو ډول خواړه به ویم، به ممکن بعضی پښتنو ته ځواب ورکم. که چېرته یو په دسترخوان باندې موږ سره دغه وطني وریجې شولې بولو، تاسو ته معلومات وي چې نن سبا دا په افغانستان کې الحمدلله ارزانم دي او ډیر زیاتم دا شوله وریجې کیږي. غالب ګومان باندې چې ما په دې ورستیو کې معلومات واخستو، نو یو بوري دې یا یو منی 2500-300 افغاني قیمت لري. کدا 2500-300 افغاني پوري وي، مونږه که 1 کیلو باندې دا تقسیم کو، نو دې د 1 کیلو قیمت ممکن د سالوی خروپو شاوخه په حدود کې شي. نو کچی ته 1 کیلو شولې وریږي، د دې سره د مې کښنه ماشه په جنوبي ولایتونو کې هم بولی، دا پکې واچولې شي، دا پروتین شو، وریږي موږ ته انرژي راکوي. او هغه سره یا لیګار ولر کې واچولې شي، یا د کډول کې واچولې شي، دا بشپړ خوړو شو. موږ چې یو د وچې ډوډۍ سره سخت مینه لرو، ډیر معتادین یو، کوه نفر کورنۍ وي او د جوړی ډوډۍ واخلي یو څلور سروي خور پېشي. خدا کوم خواړه چې ما یو یعنی دا ما چې یو اټکل وکړو د شپېتور تر اویا افغانۍ پورې دې باندې مصرف راځي چې بشپړ پروتین لري، ډیر مناسب ویټامین
سی لري. یعنی ډاکټر صاحب و بخښه خبرو کې مداخله کوم، یعنی دغه ډول خواړه چې تاسو نمونه واخیستل یا ترکاریانه مو چې د افغانستان کې د لاسرسي وړ دي او د دې ډېر کم احتمال شته چې په افغانستان کې څوک د لوګي د لاسه مرشي.
بالکل هم دا خبره ده اوس دا کدو چې دی کدو غټ کدو موږ بیلابیل نمونه او تولیدون کې اخلي دا په ټول ژمي کې خر کورنی کولی شي هدي اقل درې کدوان کور کې وساتي دا نه خرابېږي ټول ژمي کې او خو ویټامین ای ویټامین سی لري او ډېر ارزانه دي دومره ارزانه دي چې یو کدو ممکن د 500 تر 80 افغانۍ پورې قیمت ولري چې دا تقریبا 3-4 نه پورې د یوې کورنۍ کې یو قلی تریل یو خوړو کې واچي همدارنګ اوریږي کور کې ساتل کېږي ارزانه دي خرابېږي نه د کندي کې بدخشان کې اورزګان کې لري ولایتونو کې دا ساتل کېږي د دې تر څنګه مئی شوی که نخود شو کلو بیا شوا نو دلتا دیره خلق چیدی فکر که چی یوازی هم دا وقت دا چی انسان باید بزنده پیوه ساتره شی او یا قیمتی خوره دی چی منگو تا سی سیلا و ریجی بولو چی دی قیمت دی یا وچه دوره دا چی دا بیلا بیلو هوادون نمون ترازی سبو سم پکی نشتا دا کیفیت لنظر هم خکت دی اصلا وچه دوره دی سخان نلدی که هم دا شوله یو ریجو کی مئی واچه و یا وغیر سر دا سبزیجات چی واچه و دا دا بدن ارتیا پورا که سرات دی چی دی تا بازی خلق که شی توانی و نرسیگی خو ها دی اقل که ارسو کمزور اقتصاد می یو ها دا پوله دا خسته شو بلکل ساس خبر سمرا چی دو لگی نا پا افغانستان که انشاءالله سوک با نمر کی گزر که الحمدلله چی دیره دا خواله ارزی که دلاس رسی وردی او خلق و توان ممکن تر یه ها دا تو رسیگی
مننه کور ودن لودین صاحب که تاسی وقت لری رسر پاتشی که نه نظر سای بیا دونه کړی و چې ساسي وخت کم دی موږ سره به وازی پام دی 15 زخو کیاستی کور موادان ساسي خبرت منځ موږ نورو ملمنو هم واوریدلې دودیال سپ کتا ست راشه ما لکسنګ چې ملودین سای بیا دونه وکړه په فنسن کې بلا بل ارزان خواړه دي چې لاسرسي ورته ممکن ده او کچرته پنړیوالو درو باندې د بودیجی کې څام کمی شي وی دي خو کدی وکول شي ډیر قدیم رسم افغاني کورونه سره چې یو پنځه شپږ کسان په کې وی وکړي دغه خړو نشو یادونه وکړه دغه ډول بشري بحران چې دوی په ډیر لوړ رقم یادې خای په افغانستان کې پاتې نشي ستاسو لیدلوري په دې اړه څه دی په افغانستان کې اوس روان اقتصادي وضعیت څنګه ده
بسم الله الرحمن الرحیم تر ټولو مخکې خپل سلامونه او سلامات وړاندې کوم ډاکټر سګلودین ډیر ښه مشوره ورکړه کورنۍ ته دوی هغه څه وویلې چې نه یوازې د صحت او روغتیا له لحاظه بلکې د اقتصادي لحاظه هم د توجه وړ دي یعنی زمونږ خلک که چیرې لوړ عاید نه لري او د بیکاري نه شکایت لري کولی شي چې په بیلابیلو طریقو د دغو سختو ورځو سره په یو شکل سره توافق وکړي هغه په دې معنا چې هغه څه چې د دوی د وس نه پوره نه دي د هغو نه د صرف نظر وکړي او ځورېږي دي نه روحي رنج به یې کم شي خو د دې په عوض ځینې نور امکانات شته دي چې هغوی د دې نه استفاده وکړي دا به ورته اقتصادي هم وي نو ژمی ده او په دې کې دغه ځان تود ساتلو هم یو مشکل دی چې خصوصا پاکه انرژي موږ تاسې په اختیار کې نه لرو او هغه څه سوځوو چې هغه په اختیار کې دي کاغذ او پلاستیک لرګي او دا د یخنۍ مسله بلې خواته بیکاري بله موضوع ده البته یو خو مطلقه بیکاری ده چې خدای نه خواسته هغه ټول کار یو څوک وزګار وي بله موسمي وزګاري ده یو شمېر خلک به ممکن په ووړي او مني کې به څه کار ولري هغه وخت چې هوا ښه وي هغه وخت چې زراعتي فعالیتونه وي مارکیټونه وي تجارت د ګرونق کې ممکن کار ولري او بیا په ژمي کې دغه کارونه یو څه سست شي نو بیا دوی دغه د موسمي بیکاري سره مخامخ شي یو شمېر نور بیا یې د ژمي په موسم کې د کمکاري سره مخامخ شي کمکاري هم هغه د یو څو کار کوي پوره خواري کوي او حتی د 10 ساعتونو 12 ساعتونو اما د دې مدت دومره نه وي چې د څه کفایت وکړي په دې ترتیب سره بیکاري مختلف شکلونه لري او زیاتې چې وخت کېږي د افغانستان په شان هیوادونو کې هغه په دغه ژمي کې وخت کېږي نو زمونږ مشکل دا ده چې زمونږ اقتصادي زیربنا دا زیربنایي مسائل چې دي په دې باندې کار ونه شو که فرصتونه په لاس راغلل کار ونه شو هغه وخت چې امکانات کومکونه و لږ مخکې د بشري مرستو خبره وشوه، تاسو په دغه خبرو کې اول وویلې. هغه وخت چې بشري مرستې وي امنیت نه و، اوس چې امنیت شته ده او پیسې هم راځي افغانستان ته، او ډېرې پیسې راځي، جنګ نشته ده، جنګي مصارف قتل نشته ده، اوس متاسفانه تدابیر نشته دي. نو دغسې یو څه امکانات چې پیدا کړو، یو دوه نور امکانات بیا له لاسه ورکړو، بیا یو دوه امکانات چې نور اضافه شي، یو دوه نور ایري، بیا چې لږ څه زیات چانس برابر شي، بیا داسې رادیکالو بدلونونو سره مخامخ شو چې هغه څه چې وو هغو ټولو چلیپا راوباسو، هغه ټول ناسم بولو. دا هغه څه دي چې پرله پسې موږ د کړکیچونو سره مخامخ کړي یاسو، او د دې دپاره یو لوی تدبیر پکار ده، په شمول د کار پیدا کولو، په شمول د غذایي موادو، صحت، ترانسپورت، دا ټول د ژوند ضرورتونه دي. او دا ټول را جمع کوو، تدابیر هم چې وویلې دا ټول را جمع کوو، یوه ډېره سالمه پالیسي او یوه برنامه جوړوو چې موږ ورته اقتصادي او اجتماعي پلانګذاري وایو. او د دغه پلانګذاري یوه تجربه موږ لرو، د 1315 شمسي کال نه تر 1550 کلونو پورې منګه ډیر بهترین ځکلن پلانونه جوړ کړل. هغو پلانونو ته اقتصادي اجتماعي پلانونه وایو. دغه اوس چې په افغانستان کې دي، دا اوس چې څه موجود دي، ټول د همغو کلونو دي، وروسته دغه نه دي شوي. بیا البته 250-350 کلونو کې یو کلن پلان موږ جوړ کړ چې په هغه کې دا خوشتېپه او د لارې او د حلقوي سرکو دا مطرح شوي وو، او دغه رسې دومره کلونه ووتلې ایله اوس هم موږ په هغه باندې فکر کوو. نو چې دومره سست روان یاستو دومره، او د علم او د تخنیک او ټکنالوژي دې نه چې څومره وروسته هغه نه حسابو، دا خپل سست مزل چې وګورو نو سره ډېر خفه شي. تدابیر ورته نه لرو، په کار دا ده چې تدابیر ولرو، پلان جوړ کړو او ملا وچړو، نو بیا به یو څه مشکلات زموږ کم شي. خو د مشکلاتو د اساسي حل دپاره د افغانستان په شان شرایطو کې د دې دپاره سرمایه ګذاری ډېره ضرور ده. منګه نه ملي داخلي سرمایه گذاری لرو او نه بهرنۍ سرمایه گذاری. د بهرنۍ سرمایه گذاری لپاره موږ د موږ تاسو ګورو چې کوم موانی دي، ډیر واضح دي. زه په سیاست کې ډیر نه کېږم، په مقاماتو به غرض نه لرو، بهرنۍ خو هغه څه مشکلات دي. دغه داخلي سرمایه گذاری هم موږ ونه شو کولای چې دغه خپل افغان سرمایه دار چې د افغانانو سرمایه د خلیج نه نیولې تر ترکیې او تر عربي هوادو تر بنکاک څومره لرې ده، په هغه ځای کې د افغانانو سرمایه شته ده. اما موږ دوی را تشویق نشو کړی، را جذب نشو کړی. یو سرمایه دار زموږ د عزیزي صاحب دی، کله راښکاره شي، کله یو خبره وکړي، نور موږ د دې نه اضافه څه شی ونه شو کړلی. نو دا خو ټول زموږ باعث دي ګرځي چې خلک هم رانمایوس شي او دنیا هم نور مخ واړي. دنیا هم نور فکر کوي چې دوی اصلا خیر نه غواړي، دوی نور اراده نشته د ښه ژوند دپاره. او تقریبا نړۍ اوس دې فیصلې ته رسېدلې ده چې افغانستان هغه هیواد ده چې نه خلکو سره تعامل ته حاضر ده، نه په خلکو باندې زړه سوځي، او نه حاضر دي چې ژوند دې جوړ شي. نو دا خو بیا د مایوسي خبره ده.
مننه دودیال صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. او دغه خصوصي سکتور په اړه باندې، په ځانګړې توګه افغانان چې له افغانستان بهر سرمایه لري، څومره امکان شته بیرته افغانستان ته راستنې کړي تر څو په افغانستان کې دننه یو څه کار وشي؟ په دې اړه بل تاسو وپوښتم. خو اوس به عمري صاحب ته ورشو. عمري صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلي. د افغانستان جنوب په تیرو شلو کلونو کې یو له هغو زونونو چې ډېر ځپل شوی و، جګړې په کې وي، او له کلونو چې طالبان واک ته رسیدلې دي، دغه سیمې د وچکالۍ شاهد دي. او په دغه تیرو څو کلونو کې چې موږ یوازې د دغه سیمې د راپورونه درلودل، خلک له سیمو نه وکوچېدل، نور ځایونو ته لاړو تر څو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي، هغه کرنیزې ځمکې وکولی شي ولري او کرنه وکړي. تاسو سره د دې سیمې حال شریک کړئ. په ژمي کې څه حال دی؟ ځوانان په څه کارونو مصروف دي؟ او د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه ده؟
سلامونه احترامات تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته، او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. رښتیا هم په هیواد کې په دغه وروستیو څو کلونو کې چې وچکالي زیاته شوې ده، په ځانګړي توګه جنوب زونه له دې څخه متاثر ده او اغېزمن شوی ده. له یوې خوا خو د اوبو د لګښت په برخه کې چې یعنی ډېر اضطراب کې په دې برخه کې ډېره پاملرنه نشته د عامو خلکو ذهنیتونه هغسې جوړ نه دي. دلته چې دی دغه کرنیزې ځمکې چې اوبه وي دا اوس ټول دغه د لمریزې برېښنا نه ګټه اخلي چې هغه برمې یا باوړۍ ورته وایي چې دا په ځمکه کې نو هغه اوبه ایستل کېږي. د دې څخه یو څه اغېزې شته، د وچکالۍ اغېزې ثابتې دي، په کاروبار باندې هم اغېزه کړې ده او د خلکو په ژوند او په خوړو باندې هم. خو لکه څنګه چې تاسو په راپور کې وویل یا نړیوال سازمانونه ملګري ملتونه وایي، وضعیت هغسې هم نه ده. درسته چې افغانستان د یوې خوا تقریبا له شل یا ویشت کلنې جګړې راوتلی ده، له بل اخ څخه وروستیو کلونو کې وچکالۍ ځپلی ده، خو بیا هم زموږ د خلکو او د هېواد والو اقتصاد چې ده تر ډېره پورې په کرهنه او مالداري باندې ولاړ ده. لا هم په دې برخه کې خلک کار کوي، او که څه هم هغه د ښار اوسېدونکي یا هغه ښاري منطقه کې خلک ژوند کوي، هغه په دندو او په نورو مصروفیتونو بوخت دي، خو د ولسوالیو خلک چې دي، د لرې پرتو سیمو خلک چې دي، هغوی په خپله کرهنه او مالداري کوي او له دې لارې خپل عاید پیدا کوي او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. تر اوسه پورې اقتصادي حالت څه ناڅه اغېزمن شوی ده. بیا په ځانګړې توګه دغه لارې چې باندې دي د پاکستان سره کاروبار او تجارت چې شوی ده، د دغه اغېزې هم شته په وضعیت باندې. خو په ټوله کې موږ ویلی شو چې حالت دغسې هم نه ده چې په دغه راپورونو کې خپرېږي یا وړاندې کېږي، یعنی دومره منفي اغېزې هم نشته. خلک الحمدلله د سرخانونو کې یو څه پیدا کېږي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل، حتمي نه ده چې هغه ګرانبیه خواړه دي خلک وخوري، حتمي نه ده چې هغسې وضعیت خو اوس نشته، ځکه کاري فرصتونه هم محدود شوي دي. بهرنۍ مرستې چې وې مخکې په رسېدې په بېلابېلو برخو کې کار کېده، هغه هم اوس نشته ده. نو یو څه اغېزې ورباندې شته. په ټوله کې موږ بیا هم امیدوار یو د دې په څنګ کې زیربنایي پرمختیایي کارونه چې روان دي په هغو کې خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده تر یو حده پورې په دغه برخه کې.
زیربنایي کارونه په کوم ولایتونو کې دي؟ داسې ځانګړې پروژه شته ده؟
بلې، ستر واقعیت هم دلته په زابل کې خپله یو خو دا د لویې لارې رغونه چې وه، دا یو غټه مسله وه، غټه خبره وه چې له یوې خوا کاري فرصتونه رامنځته، بلې خوا دغه تګ راتګ اسانه شو. هم په تجارت باندې یې ښه اغېزه کړې ده، هم توکو ته او امکاناتو ته د لاسرسي په برخه کې. د دې په څنګ کې زابل کې مخکې د ولسوالۍ سره لویې لارې به د ورستونو په کېدو سره رژیم په راتلو سره قطع کېدلې، چې خلک بې له قحطۍ سره خلک بې له ستونزو سره مخ کول. په دغه برخه کې اوس تقریبا زابل لس ولسوالۍ لري، چې یوه ساحه وه چې د شینکۍ ولسوالۍ کې یو دا ساحه وه چې هلته اوبه ډېرې راتلې او په اصطلاح سپین وو. دلته یو پل جوړ شوی ده تېر کال دا ګټ اخیستنته وڅارل شو، چې په همدې پل په جوړېدو سره لا بل څلور ولسوالۍ له مرکز سره وصل شوي دي. دغه راز په اداري واحدونو کې تېر کال دغه روان کال تقریبا نه ولسوالۍ ته ودانۍ جوړې شوي دي، د زابل اتو ولسوالۍ ته او درې ترمیم شوي دي. د دې په څنګ کې ځینې نور زیربنایي کارونه هم روان دي. زابل کې څه وخت وړاندې د
عمری صاحب دغه کارونه نړیوالې موسسې کې د طالبانو حکومت
په دغه پرمختیایي برخه کې ډېر برخه د حکومت ده، حکومت پیسې دي. نړیوالې موسسې هم په دې برخه کې تر هغه کار کوي، د وړو چکډیمونو په جوړولو کې، ځینو برخو کې د دغه کلینیکونو ته د برېښنا او د دغه امکاناتو په برابرولو کې نړیوال مؤسسات هم لګیا دي کار کوي. خو په عموم کې که د سړک یادونه وسوه یا که د نور دینو پروژې یادونه وسوه، په دې کې ډېره ونډه د حکومت ده.
مننه عمری صاحب، کور ودان بیرته درته راګرځم. دودیال صاحب، تاسو مخکې د افغانستان د لویو سرمایدارانو یادونه وکړه چې هغه کې مو عزیزي یاد کړو. کوم کسان چې اوس مال په افغانستان کې د دغه اقتصادي پالیسۍ د جوړونې په برخه کې کار کوي، لغې ډلې په تېر جمهوریت کې ازرخ شافزي یو لو هغه کسانو چې اوس هم لزینو ادارو سره همکاري لري او دوی د اقتصادي پالیسی جوړونې کې همکاري کوي. یادونه وکړه چې تیر خبرونه کې البته چې موس د افغانستان د اقتصادي څرخه د افغانستان د خصوصي سکتور په لاس کې د دوی په دې برخه کې ډېر همکاري کړې ده، یعنی دغه پرمختګونه چې په افغانستان کې تر اوسه پورې روان دي رامنځته شوې دي، ښایي د حکومتونو نه بلکې د خصوصي سکتور لاسته راوړنه وي. که چیرته دغه سرمایه ګزاران چې تاسو یادونه وکړه په افغانستان کې په لویه کچه سرمایه ګزاري کوي یا چانس نه ده برابر شوی ورته یا حکومتونه ضعیف دي نشي کولای د بلابل دلایل له مخې دوی قانع کړي چې په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي، څنګه بیا خصوصي سکتور د غوې د علمخې د افغانستان د پرمختګ یو لوی برخه جوړوي یا د دوی لاسرولنه جوړیږي؟
بالکل، اول خو دا چې زمونږ خصوصي سرمایه دار دی مطمئن شي چې دومره منابع او دومره پتانسیل د کار او سرمایه گذاری چې په افغانستان کې ده شاید په ډیرو نورو هیوادو کې نه وي. نور هیوادونه که در دومره کلونه وضعیت نرمال و او التا نور کارونه مشبو سرحد ترسیدی لیدی به اقتصاد که اشبا یا مشبو سرحد اغتوایو چه نور سرمایه گذاری چکه اضافی گرته مارجنل اضافی گرته نیم پلاس نرچ بزکه چه اغتر اعظمی حد پوری مکزیمم ترسیده لیده. اما پا افغانستان که اصلا دست ناخورده دی منابی ات لاس نه دوار ول شوی زمونږ خصوصي سکتور دی یا څنګه وخت وکي مهرباني دی وکي دغه د سنا خورده منابع وکي دی دوی سرمایه گذاری وکي. اما موږ پوهیږو چې دغوی په مخ کې خنډونه شته دي. دغوی په مخ کې یو خنډ خو ناامني و فزیکي ناامني ده، لله الحمد دغه رفع شوه، نور ناامني نشته ده. اما د مقرراتو د لایسنسونو د بیمې د مالی مؤسسات و بانکی خدمات و ده و مشکل لاشته. ده تا منگه پر اقتصاد که احساسی امنیت ویو. لا هم خصوصی سکتور ده احساسی امنیت دخوانه مطمئن نده. دانو بیا ارنیسی دولت پوری. چه دولت دوی تا دادوال که ده مقررات و لوایح و اواغ قوانین چه دوی حمایه کوي او دوی کارونه ده خند و ده تشویش و ستونزو سره نمخابه کهی. دانو بیا روی ما حول لری. دا یواز دا کفایت نکهی چه پا کاغذ بانده قانون ولی که او دوی تا یو صنعتی پارک برابر که اواز. روی ما حول دا مانا چه دوی با نداخو اقتصاد ده بیداخو روابط دیده روابط بیا ضرورت که بانکی خدمات لری. اما اوس متاسفانه بانکی خدمات منگه گورو چه مشکلات لاشته ده. نو دلته وست دولت وظیفه ده چه بلتا بانکی سکتور هاگسی فعال کی لکه چوکانه مختی چوه ده. بلا خبره بیا دوتا بیا هم ده فعالیتونه ده چه یوشمیر سهولتونه آغا سهولتونه چه دیر مصارف نگواری ولی باید موجود دوی په اختیار د سرمایه گذارو کې وي. مګر تر اوسه پورې دغه زموږ ځوانان چې دي دوی فقط دومره زده کړي چې مکتب ته ځي او دولسم نه فارغ شي هغه کیفیت خو یو خوا پرېږدي د تعلیم دولسم نه فارغ شي دا شهادتنامه راوړي پوهنتونو ته او پوهنتونو کې بیا څلور کاله مصروف وي په دې تمه چې یو حکومتي دفتر کې به کښېني صادره او وارده او دا به کوي. دا خو نه کېږي، په دې باندې خو اقتصاد نه حل کېږي. مګر ته دولسم صنف ضرور نه ده، نه فاکولته ضرور ده. مونږ ته هغه ځوان په کار ده چې صنعت سواد ولري ولې ښه نجار واوسي د برقي مسایلو په ترمیمولو باندې پوه شي ښه خیاط واوسي ښه سلماني ښه حمام وچلولی شي. د تیګو افغانستان د تیګو وطن د غرونه لري هجاري کې د سره تکړه واوسي او نن ورځ د تیګې اقتصاد دا په اقتصاد کې او بحث د تیګې اقتصاد کم له کمه دوی بعضې خوراکي مواد پروسس کړی شي او موږ لرو ضایع کېږي. همدغه تېر کال منی کې
دودیان صاحب په بخښنې سره دغلته یو پوښتنه کوم، تاسې به خپل خبرو ته ادامه ورکړئ. موږ په سلونو دغه موضوع په پروګرامونو کې راخیستې د ځوان فکر پروګرام کې چې په افغانستان کې دغه حرفوي زده کړو ته هیڅ پام نه کېږي، لا هم ځوانان په دې برخه کې سره له دې چې په دې تېرو څلورو کلونو کې ډېر تغییرات راغلل، ځینې پوهنځي لکه څنګه چې توقع او پخا لکه د حقوقو پانځي یا ورته نور پانځي ارزښت بيخي کم شوې دی اوس. خو بیا هم ځوانان لقمندې لري او دغه حرفوي زده کړو ته مخ نه کوي. تاسو لڅ ګوري آیا لکه څنګه چې تاسو ولې ضرورت خو ډېر ده خو خلک ولې مخ نه ورړي ولې نه زده کوي ولې ورته پام نه چانه ده؟
دا یو سروسی عامل هم لري. متاسفانه په دې ټولنه کې داسې یو شی رواج شو چې څوک چې د حکومت په یوه شعبه کې کار کوي زموږ خلک وایي داسې یو نوی کلانکاري احساسوي او دا ډېره غلطه خبره ده. بهترین کار دا ده چې ژوند ښه وچلیږي. هغه مامور چې په خرونمي معاش اخلي تر هغه نه هغه حمامي چې ښه پیسې ټولوي هغه ډېر ښه ژوند لري، ډېر آرام ژوند لري. تاسو باور وکړئ زه ډېر بوخت وم، ډېر به مصروف وم، ده درسونه او دغه نو هغه منطقه کې یو سلماني و. یو وارې به ورغلم چې د خپل وېښتان جوړ کړم، کاتب به مې چلو قطار به ناشتو، بېرته به راغلم، تحمل به نه و چې هلته کښېنم ورسره نوبت ونیسم. بیا به ورغلم، بیا به ورغلم، نوبت به نه و. او دا بلاخره به په یو شکل نوبت چې ونیو دته به مې ویل چې وروره زه تا ته څه وخت راشم چې لږ زره کم نوبت خوراکي. نو ده به راته ویلي چې زه خو تر لسو یولسو پورې د شپې کار کوم، نو نور څومره کار وکړمه؟ او نامو خو دا عاید دی د دې د دکان مخه کې تر ټولو نه ښه موټر ولاړو. ما موټر نه درلود، یو بایسکل مې نه درلود، اما د ترمانو موټر هم ښه درلودلی، زامن هم خصوصي مکتب ته اچولي او ما تشویقوله. بله ورځ د اختر ورځ به خیاط ته ورغلم، یوه هم راته ویلي والله بښنه غواړم موږ نور کار راباندې ډېر ده، بلې همدغسې بل همدغسې. نو دوی دغه خبره به دوی ته وکړو همدغه وخت ته، همدغه راډیو هم دا وظیفه لري، دا ټول مشران هم دا وظیفه لري چې دوی ته ووایي چې دغه وګوره ده دغه خیاط، دغه برقي، دغه سلماني، دغه عمام، دا تر هغه مامور نه ډېر ښه ده، ډېر آسوده ده، حتی هغه مامور دوی ته احتیاج ده، یم نو پته هیڅ څه احتیاج ده. د نقطې ته کوم دا کلانکاری او دا هوایی هغه دا زموږ ځوانانو کې څه یو شی رواج شو چې دا ډېر په غلط سره دا عین نه مغه خبره ده چې ډېر په خو به خلکو دغه بازار د بازار کارونه به یو نو سپکاوی باندې او دا غلط خبره و. اوس هغه مشکل څه ناڅه حل شوی ده، اوس خلک په هر کار باندې شرم نه کوي، اما زموږ مشکل اوس دغه ځوانانو ده. او بیا دغه تاسو ویلي چې د حقوقو رښتیا هم زموږ دولت خصوصي پوهنتونونه ټول د حقوقو فاکلته لري، او هندوستان هم چې دا شلو کلو کې بورسونه را کول هر کال د زرو نه تر دولس سوه تنه به یې حقوق او سیاست منلی. اما د طب په برخه کې، د تخنیک په برخه کې هغوی هم نه منل، ځکه چې هغوی پوهېدلی چې په دې باندې افغانستان بیا په پښو درېږي او زموږ بیا پوښتنه نه کوي. اما سیاستمداران یې ښه ډېر راته تربیه کولې، او دا زموږ د دولت مشکل و چې برنامه یې نه جوړوله. څومره مورته ویلي چې تاسو هایدرولوژي چې دغه د اوبو مسایل څېړي، سیندونه او د اوبو د دې دپاره څو ډپارټمنټونه جوړ کړي، کسان په کې تربیه کوي، دې ته توجه نه وه. هایدرومتري چې دغه اوس دغه د یو رنګ ګورو چې دا برمو څومره تاوان ورسو، هایدرومتري دغه رشته تعقیبوي او دا مشکلات حل کوي. موږ په دې پوهنتونونو کې وګورو څومره هایدرومتري او هایدرولوژي لرو، هېڅ نه لرو. حال دا چې افغانستان شپږ سیندونه لري، د وچکالۍ سره مخامخ ده، زراعت او ژوند هر څه ته اوبه په کار دي، د اوبو په رشته کې مطالعات نه لرو. نو یو توازن او هماهنګي نه وه. نم خلک عوام خلک دې ته متوجه کړي وو چې په هر څه کې بیلانس او هماهنګي په کار ده، او د ژوند ساحه ډېره لویه ده. افغانستان هم د شو وړوکی هیواد نه ده، فضل د خدای د لوی هیواد ده، هر څه لرو. او رښتې هم په دنیا کې تحصیلي رښتې، حرفوي او مسلکي، دا هم ډېرې پراخه دي، خو موږ دا کار ونه شو کولی. دا معلوماتي باید ومنو، متاسفانه داسې د واقعیت
مندنه د دیال صاحب کور ودان. عمر صاحب کته سره ته امتخي پښتونخوا کې د افغانستان د جنوب د ځوانانو وضعیت وایست. التم علاقه مندي د ځوانانو ډیر هم د حقوق او سیاسي علوم دی ورته د سي پوانزي یا پانتونونه چې هغه مسلکي زده کړې پکې ډیر نه وي، دا کارونه کوي کنه هغه مسلکي ځوانان لرو؟
بله، د پدې ځن کې په جنوب ځن کې هم وزیر دولت د په ډیره کې حقوق او سیاسي علوم پوهنځي او دغه برخو ته توجه زیاته ده. خو بیا هم موږ دلته مسلکي کادرونه هم لرو په دې وروستیو کې، یعنی د طب په برخه کې، د انجینرۍ په برخه کې، دغه راز د اقتصاد په برخه کې دغه برخه ته هم توجه شوې ده. ولې یو ستونزه چې کلونه کلونه دغه وضعیت ده، دغه د ښوونځیو په دوره کې د کیفیت بهر ده چې دغه برخه ته باید پام وشي، دغه برخه ته لاسنګه چې په کار دغه توجه نه ده شوې. کله چې
عمر صاحب وبخښه ستاسو خبرې قطع کوم، په بخښنه سره چې تاسو د ښوونځیو ستونزو ته اشاره وکړه، یعنی داسې ځوانان شته چې مثلا پلارې په دهقاني کوي، کرنه کوي، او دا وغواړي دغه کرنه مسلکي زده کړي. داسې خلک شته، یا مثلا د چاپلار پخوانه جار و یا مسلمان و، دا تللی وي دغه مسلکي تعقیب کړی وي، ولی وي که چیرې زه دغه کار تعقیب کوم دې کې ګټه ده یا کنه. داسې یو ډول د شرم احساس یې کړی، لکه مخکې چې دودیال صاحب وویلی چې دا موضوعات په کلو کې یا په ټولو کې په ښارونو کې یو رقم خلک عیب ګڼي، ننګې ګڼي، خو که دا چې دولتي اداره کې کار کوي فکر کوي چې نسبت نورو نه به ښه وي.
بله، نه اوس تر یو حد پورې په دې برخه کې ذهنیت تغیر شوی ده. دلته په چې په ولایت کې ګورو، یا بالخصوص په دابل کې دوهم، ډېر داسې کسان شته چې هغه مثلا کورنۍ یا پلار یې بزګري کوله، دوی زراعت یا د کرهڼې پوهنځی واخلې، د دې دپاره چې دوی یو مسلکي بزګر شي، یا په اصطلاح په دغه چارو باندې شي یو مسلکي کار وشي. دغه لحاظ د فني او حرفوي زده کړو په برخه کې ځینې پروګرامونه د موسساتو له لارې هم، د غیر دولتي موسساتو له لارې هم، د دایرتي جګه شپږ میاشتنې د روزنې د زده کړو پروګرامونه موږ د دې شیطانې چې ورکول شوي دي، چې هغه د موبایل جوړونې، دا د برېښنا جوړونې، دغه د برقو، دغه د مریض برېښنا د فعالونې په برخه کې ځینې پروګرامونه دي. په دغه برخه کې دلته انشاءالله دغه نشته چې سجایي بیا شرم وګڼي. په څو کلونه وړاندې علاقه له هغه پوهنځیو سره ډېره وه، چې هغه مخکې محترم دودیال صاحب یادونه وکړه، په هغه برخه کې چې دولتي ادارو کې د کار زمینه ورته برابره شي، په دې برخه کې علاقه زیاته وه. خو اوس خلک په دې باندې پوه شوي دي چې یوازې زده کړې یوازې دا نه دي چې سړی په دولتي اداره کې کار وکړي، یو څوک باید وکولی شي چې هغه خپل کارونه او خپل ژوند، د ژوند ټولو اړخونو ته پام وکړي، او داسې یو څه ترلاسه کړي چې هغه په عملي ژوند کې د دوی تنه په باندې واقع شي. دلته موږ دغه لنډ لنډ کورسونه یا د زده کړو پروګرام روان شوي دي، ډېر ځوانان موږ لیدلي دي چې عملاً هغوی سره په کار شوي دي. د فراغت وروسته دا یو څه وخت وړاندې د موبایل جوړونې او د برېښنا او د نلدوانۍ په برخه کې یو شپږ میاشتنی پروګرام پای ته ورسېدی. زه دغه ځوانانو له ډلې څخه د ډېرو شیانو چې هغوی خپل کاروبارونه شروع کړي دي، کوچني کاروبارونه شروع کړي دي، او ځان ته کار زمینه برابره کړې ده تر څو خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. نو په دې برخه کې ذهنیت ښه شوی ده، او خلک کار ورته کوي. زه کلې وی اړتیا ده، اړتیا د دې احساسې دي، یوازې د دې ګنجایش نشته چې ټول خلک دولتي ادارات کې کار وکړي، ټول خلک د طب په برخه کې زده کړې وکړي او خدمت وکړي، ډاکټران چې انجینران چې په دغه سې نورو برخو کې یا لنډمهاله فرصتونه ورته برابر شوي دي، یا که ځینې ممکن وي اوږدمهاله فرصتونه ورته برابر شوي دي، په هغو برخو کې هم کار شوی ده. بله خبره دا ده چې دلته زابل د لوړو زده کړو مؤسسه چې اوس په پوهنتون بدل شوی ده، په دې برخه کې یو اسانتیا ځوانانو ته درم منځ شوې ده چې دلته د کرهنې پوهنځی هم لري، کمپیوټر ساینس پوهنځی اول شوی ده، دغه راز د ښوونې او روزنې پوهنځی بلابل څانګې دي، د شریعت پوهنځی ده. نو په دغه هغه ځوانان چې مخکې به د اقتصادي ستونزو له کبله دوی نه شوی کولی چې نورو ولایتو ته د زده کړو په موخه ولاړ شي، سفر مسافري وکړي، دلته به د کور مسؤلیتونه هم ورسره و، اوس دوی ته د دې فرصت برابر شوی ده چې که دوی خواري وکړي د دغې پوهنتون څخه ګټه واخلي، او دلته د کرهنې په برخه کې زده کړې وکړي، یا د نورو علاقې وړ موارد کې زده کړې وکړي. دغه راز د نیمه لوړو زده کړو دپاره هم په تخنیکي او مسلکي برخه کې فرصتونه برابر دي، او ځوانانو استفاده کوي.
ډېر زیاته مننه کوروادانو مری صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. دودیال صاحب، چې له موضوع ډېر سره لرې نه شو، د نړیوالو ادارو د مرستو په اړه او د بودیجې د غوښتنې په اړه راته وایست. لکه لنډ طالبان واک ته رسیدلی دي، نړیوالې ادارې، ملګري ملتونه، او چا ورته نورې ادارې غوښتنې کوي چې په افغانستان کې بشري بحران روان دی، باید خلکو سره مرستې وشي، او په میلیونونو ډالرو مرستې غوښتنې کوي، بیا بودیجې وړاندیز کوي، او همدارنګ د روغتیا کلینیکونو د تړل کېدو خبره کوي، خلکو ته د مرستې د نه رسیدو خبره کوي. دغه د دوی د بودیجی کمښت خلکو ته د مرستې د نرستی دوم درنګ په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت څومره سره ورته والی لري کنه د نړیوالې ادارې یو څه په دې برخه کې د خپلو مرستو ترلاسه کولو لپاره مبالغه کوي.
د افغانستان وضعیت متاسفانه داسې ده چې ډېر د زړه شي ور ده. زمونږ خلک ډېر محتاج دي، ډېر بد وضعیت کې. البته مقامات، دولتي مقامات او د خلک په هر رژیم کې بے توجه، هغوی تر ډېر حده پورې د خلکو درد نه احساسوي. اما زه خپل حالت درته وایم، زه به د ولس په منځ کې وم، زه به چې د یو ولایت نه بل ولایت ته تلمه دغه سرویس موټرو کې بتلم، حتی دغه تیز رفتارو موټرو کې نه تلم، سودا مې هم په خلطه کې دی خپل اخیستل د دوکانونو نه. زه د خلکو سره په تماس کې یم، د هر یو د درد نه خبر یم. اما چارواکي سیاست چلی، نړیوال مؤسسات افغانستان د ناورین نه خبر دي، اما هغوی خپل شرایط لري، هغوی اصول لري. د هغو سره که ځان عیار کړو، دنیا داسې نه ده چې په موږ زړه نه سوځوي. کله چې موږ ځان عیار کړو، دغه تعامل ولرو او هغه شرایط ورته برابر کړو، کومکونه راځي. خو دغه د بشري مرستو هم اقتصاد د بشري مرستو طرفدار هم نه ده. اقتصاد پرمختیا پسې ګرځي، ډیولپمنټ پرمختیا. اما یو ډاکټر چې وګوري چې مریض د بد حالت کې ده، هغه سیروم غواړي. یو د سری میاشتی مدیر پیسې غواړي چې ګدایګرو سوالګرو ته ورکړي. یو څوک چې یو رواني وګوري، هغه وایي چې دارالمجانی کومک راسره وکړي. اقتصاد په دغه باردوش خلکو باندې، په دغه مریضو خلکو باندې، په دې باندې حساب نه کوي، بلکې د کار په نیرو باندې حساب کوي، د کار په نیرو باندې فکر کوي، او هغه هدف انکشاف او پرمختګ وي. انکشاف او پرمختګ په بشری مرسته نه ترلاسه کیږي. بشری مرسته د اقتصادي لحاظه خلک نور هم دستنګر او ګدایګر آموخته کوي، تیار خور آموخته کوي، بې عدالتي راولي. بشری مرسته، بشری مرسته نور هم موږ بهرنیانو پورې تړي او تنبل کوي. مو اقتصاد فعالیت غواړي، تدبیر غواړي، پلان غواړي، او د کارونو مؤثریت غواړي چې هغه اوتکم او نتیجه ولري. اقتصاد په دې باندې فکر کوي. اقتصاد د بشري مرستې او د ګدایي طرفدار نه ده. اقتصاد د کار طرفدار ده. ځمکه په کار واچوه، سرمایه په دوران کې واچوه، ښه مدیریت وکړه او مشتری پیدا کړه، تقاضا او عرضه ولټوه، په دغو کارو باندې غږیږي، په بشري مرستو نه غږیږو. بشري مرستې زموږ د علاقې وړ نه دي، بلکې ردوي. اما انکار نه کوو چې ورته ضرورت ده.
په ټول کې دغه وضعیت چې اوس مال په افغانستان کې روان دی، او د تعلیم موضوع په یو ډول نه یو ډول ډېر ځنډول شوی ده. که د نجونو تعلیم ته وګورو، د نارینه وو هم ستونزې لري، او لکه څنګه چې نړیوال پرمختګ کې د افغانستان کې دغه ډول تعلیم نشته، خو بیا هم د افغانستان شرایطو په کتو افغان ځوانان، افغانان دننه د افغانستان څومره د وړتیا لري چې وکولای شي حداقل یو څه بدلون راولي؟
د تعلیم مسأله، د تعلیم مسأله خو نو دا خو د آینده لپاره یو نوی سرمایه گذاری ده. نن چې موږ دغه 15 کاله تعلیم دروازې وتړلې، د دې نتیجه 15 کاله یا 10 کاله وروسته معلومیږي. او هغه وخت بیا د دې جواب هیڅوک نشي ویلی، هیڅوک نشي ویلی، نه د دینی لحاظه، نه د وجدانی اخلاقي لحاظه، نه د بشري لحاظه، نه د ملي مسؤلیت لحاظه د دې ځواب نشي ویلی. دغه اوسني کوم ډاکتران، کوم کسان چې لرو، دا تقاعد کیږي، دا وفات کیږي، او دوی دا اوس په تپسلاش کې دي، او یو چې پاتې ده دا هم له بهر لاره پیدا کوي او وځي. او موږ به څو کاله بعد، موږ چې ډېر خفه یاستو د نن ورځې ته نه، بلکې 15 کلونو یا شپږو یا لسو کلونو وروسته ته خفه یاستو، هغه وخت بیا دا نه جبران کیږي. ډېره بده راتلونکې ده که دا دغه همدغه نن که د دې لپاره تصمیم ونه نیول شي، اوس هم ډېره ناوخته ده، او نوره به هم ناوخته شي متاسفانه.
مننه. تاسې ته راځم عمر صاحب، که تاسې راته وایست تاسو د افغانستان په سویل کې استي هغه ځون کې ځوانان ګوري هم درنګ خلک مو هم لنږدې کتلې دي چې دوی کرنه کوي یا په نور کارونو مصروف دي. فکر کوي د خپل خلک په د حکومت لخوا په کوم مرستو او درنګ د نړیواله درو په کوم مرستو باندې وتوانېږي د دې سیمه کې د وشکاله مخې او څونیسي یا ځوانانې وتوانېږي واړه واړه کاروبارونه شروع کړي دا ورتیا ال د خلکو کې شته. عمر صاحب سمغه لري فکر کوم د عمر صاحب اړ کې سره پرې شوې ده اړیکه پرې ده. دودیال صاحب کوم دغه پښتون راته تاسو جواب کړی واز د افغانستان جنوب په پام کې نیسو کټول افغانستان په پام کې ونیسو دا ورتیا شته په افغانانو کې
د چې شو ورتیا
د بدلون ورتیا د بدلون ورتیا چې دوی کولای شي وړ کاروبارونه پیل کړي
په څنګه دي ولنه دا وړ کاروبارونه نو څنګه موږ په اقتصاد کې دیته کلیوالي ته شوب سات وایو کلیوالي ته شوب سات دغه د چرګانو روزنده د شاتو مچې روزنه د دغه د وریخم او تولید د دغه ټوکرې جوړول او د ګلم جوړول او د لیم چې جوړول د افغانستان کې دا ډېر ښه سابقه لري موږ خپل اقتصاد مقدس نو وارد ول او دا صحت هم ډیر ښه دي دغه پوزه یو دغه ټوکری یو دا نظر میسي لوخو ته پلاستیکی لوخو ته دا ډیر چې دی او ډیر اقتصادي تمامي او زمو خلکو یو وخت دی کې مهارت درلوده دا کلیوالي تشبثات زه په دغه اروپا کې د فرانسې نه نیولې تر ایتالیا او تر جرمني او تر دې خلک چرغان روزي پرون ما د افغانستان تور ته کار کوم مرز وای بودنه د دې فارم د بلغاریای راغلی د جرمني کې دا فارم شروع کړی دا بودنه یا د مرز دا مرز نه لري د چرګانو په شان ډیر مقاوم ده او دانه هم ډیر قیمتي نه تمامي بلکې یو چمن غوندې یو د ساحه دا دغه ونه بوټو کبل د دې پانو نم تک ځکی قیمتي دانه نه او جدی هغه دومره قیمت دي شوړی وړی هغه دي نو دا ټول هغه تشبثات دي کلیوالي چې د دې امکانات شته چې د خلکو باندې مصرف شي دا کاشي جوړول او کلالي څومره ګټه لري د موږ طالب کې چي او په خوا زموږ وطن کې و کلالان و او دا د ګړی و به چي دي د خټو د ګړی دې ته په تپ کې په ساعت کې ډاکټر صاحب لوی دین کاش کې دا خبره کړې وای دې ته خام یو بوایو دا د انسان د وجود پاره ضرور دي دا سیسیدی او دا چې پر شیشې لوخو پلاستیک لوخو په دیو کې را اخلو دا دې ته پخې وبوي نو یو خو خام یو پخې وبوغه دي چې موږ په ور اخلي بلې دا طبي استلاده هغه وبو چې په خټینو لوخو کې ساتل شوی راخل شوی اما موږ کولای سقوط کړل او خلک په باندې شرمېږي و زه موږ خلک په ځای نه اخلي نیمځای نه اخلي ګلمونه نه اخلي د خټو لوخو دا دا نه استفاده کی او ساعت هم هغه خراب شو اقتصاد هم سره خراب شو مګر په هرات کې دغه وسم د وریخم تولید امکانات لرو هغه د خلک وریخم تولیدي او ډیر بهترین شکل باندې بیا دا ګنډي هم دا څو کلونو مخکې پورې و دا د یو دوه کال زنیم خبر خو مخکې ما په خپل الکو ولیدل هرات دا کارونه په بعضو ولایتونو کې شته ده او هرات البته په زعفران کې ډیر مشهور ده ولې د زعفران تر څنګ دغه د وریخم تولید زما اقتصاد خو هغه هم ډیر ښه عاید لري فکسي او په دې ځینې کې مونږ د مزري او د لکټو د دغه د ټوکریو دا دغه په کندار کې د ګن وغو د وبدل دا شته وسم شته ده چلی نو دا ټول هغه تشبثات چې په اقتصاد کې ورته کلیوالي تشبثات وایو او دا د محلي خلکو لپاره چې په دغه سطح باندې دوی ډیر تعلیم نه لري او تر ډیره پورې دوی خاري روابط هم یو څه محدود دي اما کولی شو په خپل محلاتو کې د کارونو باندې خوشی او د دې مشهور منګراوړو خارونو کې خرڅو څوک وایي چې کولالي محصولات نه خرڅيږي بالکل خرڅيږي څوک وایي چې پوزای او ټوکري او دا نه خرڅيږي بالکل ښه بازار لري دغه څه هم موږ تاسو ته د چرګانو هغه وګورو او د چرګانو غوښه دغه څه هم شات د مچوي روزنې امکانات موږ لرو د یوازې د پټي کرل نه د زراعت زراعت ډیره برخه لري اوس څو څو رشتې لري یو به اګرانوي غنم و جوار و دا بغی بل رشته هر چی کرده چاغه رقم رقم گلاندی باغونه دی میوی دی میوادار باغونه چدا اوس متراکم باغونه ورته وای تاسو باور وکئ دا اوس منګه دا ګرم سیم کې چوبه هم دی او وچکالی ده په دې کې مونږ د خرما د باغونو دومره امکانات لرو ګوري په عربستان وچ مکه ده او دا شګه او خاوره هم چې د مال اما زمنګ دې جنوبی ولایتونو شګه او خاوره چې د مالګینه نه ده د خرما د پاره د نوې ورېټګان شرغلی په دریو کلونو کې حاصل ته برابرېږي دا فوق العاده نتیجه ورکوي او ډېر اوبه هم نه غواړي دا چې د ننګرهار چې ګرم اقلیم لري دا ټول هغه امکانات دي چې په یو څه کار سره په دوه دریو کلونو کې دا ټول نتیجه ورکوي یعنی زود ثمره دي دا امکانات ته موږ هیڅ ودرور نه کړو توجه مرته ونه کړل ایران خرما پیژنی خرما نو خرما خو هم ثواب ده هم خوراک ده هم هر څه ده که نور څه نه کوي زموږ خلک دا خرما خو که ثواب دی وګټي قوم څه ده قوم کې غرونه ډېره بد تیګه لري توره تیګه لري اما دوی په امغه خرما ته وده ورکړه او دومره حاصل ټولې چې تر افغانستان هم رالیږي یو وخت ما دا دوه دېرش درې دېرش ما دا د پخت چپتیارو په دیزی کې دشتې ځمکې دي اوبه دي اما ډېرې بهترینه نرمه ځمکه ده تیګه نه ده لکه د قوم په شانم نه ده نه لکه د عرب په شانم نه ده عجبه خوږه او نرمه خاوره ده ما شاګردان تویل چې دغلته خرما کېدی شي دوی داسې ایران را ته وکتل دوی فکر کوو چې خرما یعنې د عربستان سعودي د مکې معظمې نه به راځي او بل ځای کې به نه وي او که بل ځای کې کېږي سخته ګناه به وي دا والله نو دومره نابلده دومره ناشنا چې د خرما کرل ورته لا ګناه ښکاره کېدله اوس ښه شوله دا خلک پوه شو چې خرما یوه هنه ده یوه میوه ده او یې کرنه ګناه شته هېڅ لازم چې ثواب هم نه وي کار وکړو باید خلکو سره کار وکړو د خلکو ذهنونه آماده کړو امکانات فوق العاده شته زه بېرته هغې خبرې ته راګرځم چې افغانستان څومره ظرفیت څومره پوتنشل چې افغانستان لري ډېر هېوادونه یې نه لري اما زموږ سرمایدار هم زړه نه ښه کوي حکومت هم تدابیر او پلانونه نه لري او خلکو نه هم لاره ورکه ده دغه ټکي چې اوس ما تاسو ته ډېر په وطني اصطلاح په ډېرو ساده مثالونو تاسو ته په ساده ژبه وویلې دا مو هم خلکو ته نه دي واضح کړي په درې واړو کې مشکلات شته هم خلک هم ادارات هم خارجیان هم سرمایه ګزار ټول سست پاتې دي تنبل پاتې دي عاطل پاتې دي په خلکو زړه نه سوځي
ډېره زیاته مننه کور ودان د دیال صاحب چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړو خبرې مو وکړې فیر کوم چې د عمري صاحب په ټلیفون کې ستونزه ده هغه یې سره نشي وسلیدلی وخت هم پای ته رسېدلی اورېدونکو له تاسې هم مننه او د دیال صاحب له تاسې ځانګړې مننه چې ګډون مو وکړو ورسو خبرونه د وی سندرې په اورېدو سره پای ته رسو چې اورېدونکو را سره ستړي نشي تر بل پروګرام ښه چارې ښه وخت
مخه
We